دامريكا غاغ
راديو آشنا
آشنا راديو
آشنا راديو
راديو آشنا
صداي أمريكا
د افغانستان په پارلمان باندې د طالبانو برید پای ته رسیدلې ده. طالبانو د قندوز د ولایت د دشتیارچی ولسوالۍ هم نیولې ده. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارتر ویلي دي چې نه څوک بیا سړه جګړه او نه هم د روسیې سره نوی بحران غواړي. او اروپایي اتحادیې نن رسما موافقه وکړه چې په روسیې باندې لګیدلې بندیزونه شپږ میاشتې نور هم ادامه ولري. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي. په امریکا کې د بشري حقوقو مبارزین وایي چې د فدراسیون بیرغ دې لری کړی شي. اجرایوي رئیس عبدالله په افغانستان کې د مخدره موادو د تولید او د معتادانو د زیاتېدلو په حق له اندېښنه ښودلې ده. د دې رپورټونو نه علاوه د اشنایانو غږ پروګرام هم شته، مګر دا پروګرام د وخته ثبت شوی دی، تاسې سره راسن نشو غږېدی. اوس د دې ساعت خبرونو ته اساس پام راګرځوم. وسلوالو طالبانو نن د دوشنبه په ورځ د افغانستان په پارلمان ځانمرګي حمله وکړه. د پارلمان وکیلانو د نن په پارلمان کې غونډه درلوده چې د پارلمان د ودانۍ نه بار چاودنې وشوي او د ټوپکو ډزې پیل شوې. غټه چاودنه د پارلمان د ودانۍ په اصلي دروازه کې وشوه. ورپسې نورې چاودنې وشوې او لوخړې آسمان ته وختې. د پارلمان غړي په بیړه مسؤولو ځایونو ته ولاړل. رپورټونه وایي چې په دې پیښه کې لږ تر لږه دیش کسه ټپي شوي دي چې پنځه یې ښځې او درې ماشومان دي. د پارلمان غړو ته په دې پیښه کې زیان نه دی رسیدلی. د رپورټونو له قراره شپږ حمله کوونکي ځای په ځای وژل شوي دي. طالبانو د قندوز د دشت ارچی ولسوالۍ هم ونیوله. خو د قندوز ولایتي چارواکي وایي چې د دشت ارچی او د چاردرې د ولسوالیو د بیرته نیولو دپاره به زر اقدامات پیل شي. د قندوز ولایتي چارواکي وایي چې د چاردرې د ولسوالۍ نه وروسته نن اتو بجو کې د دغه ولایت د دشتیارچی ولسوالۍ هم طالبانو ونیوله. د قندوز د والي معاون حمدالله دانشي د امریکا غږ ته ویلي دي چې د دشتیارچی په ولسوالۍ باندې د پرون رئیس جګړه روانه وه او نن سهار ترې د ولسوالۍ چارواکي ووتل. تر اوسه د دشتیارچی د ولسوالۍ په جګړه کې دواړو خواو ته د ځاني تلفاتو په باره کې موثق رپورټونه نه دي رسیدلي. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارتر نن د دوشنبه په ورځ ویل نه څوک بیا سړه جګړه او نه هم د روسیې سره نوی بحران غواړي. اشتن کارتر دا خبره نن په برلین کې په غونډه کې کړې ده. په برلین کې همدغه راز د جرمني د دفاع وزیر سره هم کتلې دي. ټاکل شوې ده چې دواړه نن وروسته مانسټر ته ولاړ شي چې د ناروی او هالند د دفاع د وزیرانو سره وغږېږي. کارتر ویلي دي چې لویدیز د روسیې سره د دښمنۍ په فکر کې نه دی، خو که چیرې لازمه شوه د ځان دفاع به وکړي. کارتر ویلی دی منګه د بین المللي قوانینو په اساس او د ټولو لپاره د ښې آیندې په خاطر د خپلو ملګرو دفاع کوو. کارتر به سبا د سیشن به پورس د استونیا د دفاع وزیر سره د غونډې لپاره استونیا ته سفر وکړي. دا ټول خبرې د دې لپاره کیږي چې د چهارشنبه او پنځشنبه پورس په برسلز کې د ناتو غونډه جوړیږي. د ناتو په غونډه کې په دې باندې بحث کیږي چې د روسیې سره د اوکراین د کرایم د الحق او د اوکراین د بیلتون غوښتونکو سره د روسیې د ملاتړ نه وروسته د روسیې د مقاماتو سره څه ډول چل چلند وشي. د اروپایي اتحادیې نطاقې په ټویټر کې ویلي دي چې دا تمدید د منسک د موافقې د عملي کېدو په رڼا کې شوی دی. د اوربان په پلان کې چې د فبروري په میاشت کې روسیې، اوکراین، جرمني او فرانسې لاسلیک کړی دی، یوه برخه یې دا ده چې روسیه به د ختیځ اوکراین نه ټولې درنې وسلې او خارجي جنګیالي وباسي. د حالاتو څارونکي وایي دغه موافقه سو ځلې ماته شوې ده. موږ د امریکا غږ آشنا راډیو نه غږیږو. د ایران خارجه وزیر او د اروپایي اتحادیې خارجه وزیران د اتمی مسلې په سر د خبرو دپاره د وروستي پړاو په حق له چې د جون د دیرشمې نیټې نه مخکې یوه معامله وشي په لوکزمبورګ کې جرګه کیږي. د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف د اروپایي اتحادیې د رهبرانو د غونډې نه مخکې د جرمني او د فرانسې د خارجه وزیرانو سره ګوري. جواد ظریف وویل یوې خې اتمی موافقه ته رسیدل مهم دي، نه دا چې معامله په ټاکلي وخت لاسلیک شي. د زیاته کړه چې دواړه خواوې له هم د تخنیکی او سیاسي مسلو په سر اختلافونه لري. د ایران پارلمان د نظامی ځایونو د تفتیش، اسنادو او د ساینس پوهانو سره په خبرو د بندیز لایحه تصویب کړې ده. دغه لایحه په دې باره کې ده چې د ایران اتمی ځایونه نشي تفتیش کېده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. اروپایي اتحاد د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د مدیترانې په بحیره کې سمندري عملیات پیل کړي دي او هدف یې دا دی چې اروپا ته د قاچاقبرانو په وسیله د انسانانو د قاچاق مخه ونیول شي. د اروپایي اتحاد د خارجه پالیسۍ مشر په لوکسمبورګ کې خبریالانو ته ویلي دي چې د عملیاتو لومړۍ مرحله به دا وي چې په نړیوالو اوبو کې کشفي ګزمی وشي تر څو د قاچاقبرانو د شبکو په هکله معلومات راغون شي او وسارل شي. هغې په دې باندې ټینګار کړی دی چې د دې عملیاتو اصلي هدف دا دی چې د قاچاقبرانو فعالیت چې مهاجر په قاچاقي ډول اروپا ته تیروي بند شي، ځکه دوی په ډیرو خطرناکو لارو ځي او یوازې 2000 مهاجر چې قاچاقبرانو اروپا ته تیرول په لاره کې مړه شوي دي. د اروپایي اتحادیې د خارجه پالیسي مشر خبره ده چې دا وایي اجازه راکوي چې په ډیرو واضحو الفاظو دا ووایم چې زمونږ هدف مهاجرین نه دي، بلکې زمونږ هدف هغه قاچاقبران دي چې د دغو مهاجرو په سر پیسې ګټي. دوی د مهاجرو د مرګ په سر پیسې ګټي. دا زمونږ د کوششونو یوه برخه ده چې غواړو د انسانانو ژوند وژغورو. اروپایي اتحاد اوس په دې باندې کار کوي چې څنګه د 100,000 مهاجرو چاره وکړي چې سږ کال اروپا ته ورغلي دي او اکثره یې د خپلو هیوادونو د جګړو، فقر او سیاسي ستونزو له کبله تښتېدلي دي او په یونان او ایټالیا کې دېره شوي دي. د ختیځ آسیا دوه هیوادونه چې روابط ساړه دي، جنوبي کوریا او جاپان، د رسمي ډیپلوماټیکو اړیکو د 50مې کلیزې نه په استفادې سره هڅه کړې ده چې خپل منځي اړیکې ښې کړي. دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې په دوه مسلو باندې خراب شوې دي. یوه دا چې جاپان په شلمه پیړۍ کې یو استعماري قدرت وو او دویمه دا چې دواړو هیوادونو په ځینو سیمو باندې د ملکیت ادعا کړې ده. د جاپان صدر اعظم شینزو ابي په توکیو کې د جنوبي کوریا په سفارت کې پر رسمي مراسمو کې چې په دې مناسبت جوړ شوی وو ګډون کړی دی. ټاکل شوی دی چې د جنوبي کوریا جمهور رئیس پارک گون هی هم په پایتخت سیول کې د جاپان په سفارت کې په عین مراسمو کې ګډون وکړي. نن د دوشنبه په ورځ وختي د جاپان صدر اعظم شینزو ابي د لنډ مودې لپاره د جنوبي کوریا د باندنیو چارو د وزیر یان بیوکسي سره وکتل او وعده یې وکړه چې د جمهور رئیس سره به په ګډه کار وکړي چې د دواړو هیوادونو اختلافات حل شي. د جنوبي کوریا جمهور رئیس هم ویلي دي چې هغه غواړي د دواړو هیوادونو اختلافات پای ته ورسیږي. جمهور رئیس اوباما وایي امریکا د نژادي تبعیض په تاریخ نه ده غالبه شوی. جمهور رئیس اوباما د کمیډین مارس مارون سره په مرکه کې د خبره کړې ده. خاغلی اوباما ویلي دي د نژادي تبعیض تداوی مو لا تر اوسه نه ده شوی. اوباما هغې ټکي ته اشاره وکړه چې ځینې تورانو ته د سپکاوي لپاره استعمالوي او نورې په دې خاطر چې تحقیر یې نوی کړی د کلمې لومړی ټکی یادوي. اوباما وویل مسله دا نه ده چې نژادي تبعیض شته یا نه، مسله د براله تبعیض نه ده. خبره دا ده چې ټولنې په یوه شپه کې نه بدلیږي، چې هر څه بیخي هیر کی او هغه څه هیر کی چې 200-300 کاله مخکې شوی دي. جمهور رئیس اوباما وایي چې د ده د تولد راهیسې چې مور سپینه او پلار تور وو د نژادي تبعیض په مقابل کې سلوک او رویه بدله شوې ده، خو د غلامۍ د میراث تور لا هم خپور دی. د اروپایي اتحادیې خارجه وزیرانو نن د دوشنبه په ورځ په رسمي توګه موافقه وکړه چې په اوکراین کې د روسیې د رول په بدل کې په روسیې باندې اقتصادي بندیزونه شپږ میاشتې نور هم ادامه ولري. دا پریکړه نن په لوکزمبورګ کې د اروپایي اتحادیې د 28 خارجه وزیرانو په غونډه کې شوې ده. د دې اتحادیې د غړو ملکونو د پارلمان استازو دا پریکړه تیره هفته تصویب کړې وه. دا اقتصادي بندیزونه د روسیې په دفاعي، مالی او د انرژي په سکتورونو د 2014 کال د جولای د میاشتې راهیسې لګیدلې دي. ځینې بندیزونه پرې د اوکراین د کرایم د ټاپو وزمې د الحاق نه څلور میاشتې وروسته وضع شوي دي. دا بندیزونه به د 2014 کال د جنوري تر 1 نیټې پورې نافذ وي. د کرملین نطاق دیمتری پیسکاف ویلی دی روسیا دغه بندیزونه بی اساسه ګڼي